ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
گرانوری دونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او زم سمینا احسن نن د زیارت ورځ 2015 کال د دسمبر د میاشتې سلی رښتما نیټه د پاکستان کې شوې دي د سحر شپږ افغانستان کې دي د سحر 15 می او په واشنگټن ډی سی کې د شورو ورځ د دسمبر د رښتما نیټه او د ماسخوتن 8 بجې شوې دي د ډیو ریډیو سره نه خبرونه د نیم ساعته خبرونو نه شروع کیږي تازه خبرونه او په مهمه موضوعاتو تفصیلی ریپورتونه به تاسو ته وړاندې کوو خو لاول خوښې د خبرونو سرټکو ته د نتایج رپورټونو تر مخه د افغانستان هلمند صوبې سنگین ضلع د طالب وسلوالو په ولقه کې پریوتې د سیمې قبایلي مشرانو مطبوعاتو ته ویلي وسلوال د علاقې په غټه برخه کنټرول لري او د ولسوالۍ د هلیکاپټر د لارې د سیمې نه وباسل شوي د افغانستان موقتي دفاع وزیر وایي علاقې نه تازه فوزي کومک استول شوی چې حالات قابو کړي د مری تړون لاندې د بلوچستان اعلی وزیر عبدالمالک بلوچ د خپلې څوکۍ نه مستعفی شوی او نن به صوبایي اسمبلی د نوي سپیکر ډیپټي سپیکر او اعلی وزیر انتخاب کړي د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل په خپل نوي رپورټ کې په شام روسی بمباري بیا غندلې او ویلي روس شام کې کلدم کلسټر وسله پکاري امنیسټي وایي روس د شام حمص ادلیب او الیپو په سیمه خپل بمباري کې وسپورې د 200 پورې عام خلک وجلې دي وړاندې کوو د خبرونو تفصیل د افغانستان نه اطلاعات وایي طالبانو د هلمند په سنگین ضلع مکمل کنټرول ترلاسه کړو خو د افغانستان دفاع وزارت وایي په علاقه کې جګړه روانه ده او پولیسو او فوزیانو د پاره رصد روان دی د ضلع گورنر حاجی سلیمان شاه بی بی سی خبری ادارې ته ویلي د شورو پورس هغه په هلیکاپټر کې لشکرګاه کې یو فوزي اډې ته راورسولی شو او ورسره 15 زخمیان محافظین هم وو د اتوار پرست طالبانو سنگین ضلع اړخته پرمختګ شروع کړی و د افغانستان عبوري دفاع وزیر معصوم ستنگزی وایي هغه تمه لري چې حکومتي ستراتیژي په وجه به یوه بله ضلع طالبانو لاسو ته پریوتونه بچ کړی شي د بلوچستان صوبې وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ د شورو په ورځ د خپلې څوکۍ نه استعفا ورکړې د سرکاري اعلامیې تر مخه ډاکټر بلوچ خپله استعفا د بلوچستان گورنر محمد خان اچکزی ته وړاندې کړې چې سمدستي منظوره کړې شوه په 2013 کې د عامو انتخاباتو نه پس په مری کې د یوې معاهدې تر مخه 2.5 کالو دپاره په د صوبې وزیر اعلی د نېشنل پارټۍ نه او پاتې 2.5 کاله به د مسلم لیګ نون نه وزیر اعلی ټاکلی کېږي چې دغه اعلی وزیر با ثناءالله زهري د ډاکټر بلوچ استعفې نه پس د صوبې کابینه هم تحلیل شوه گورنر بلوچستان به د نوي اعلی وزیر د انتخاب دپاره د اسمبلۍ اجلاس نن د زیارت په ورځ رابلي د شورو پورس د عراق فوز رمادي د داعش د قبضې نه راخلاصولو دپاره په ښار کې دننه نور پرمختګ کړی دی دغه ښار و میاشتې وړاندې داعش قبضې ته تللی و د شورو په ورځ د ترهګرۍ پر ضد خصوصي فوز رمادي کې حکومتي مرکز اړخته ځان نور ورنږدې کړی د عراق فوز لیفټیننټ جنرل انور حما امین وای په حکومتي ودانو کنټرول دپاره فوز ډیر په مزه کاروایانې کوي ولې چې داعش تندرو ډلې په لار کې ډیر خندان خواره کړي دی وایي یو ځل حکومتي مرکزونه د داعش قبضې نه راخلاص کړی شول نو د رمادي ازادي به اسانه شي د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل په خپل نوي رپورټ کې په شام روسی بمباري بیا غندلې ده او وایي روس شام کې کلدم کلسټر وسله پکاري امنیسټي وایي روس د شام حمص ادلیب او حلب په سیمه خپله بمباري کې وسپورې د 200 پورې عام خلک وجلې امنیسټي انټرنیشنل وایي په شام روسی هوایي حملې په جنگي جرمونو کې راتلی شي ولې چې د ادارې د راغونډ کړی شوي معلوماتو تر مخه په دې حملو کې په سوونو عام خلک په خپلو کورونو کې مړه شوي طبي مرکزونه تباه شوي او نورو ځایونو ته زیان رسېدلی اداره وایي د ستمبر او نومبر میاشتو کې دغه شان د 15 هوایي حملو تحقیق یې کړی چې په کې لږ تر لږه 200 عام خلک وجلی شوي د ملګري ملتونو سیکیورټي کونسل د شورو په ورځ په لیبیا کې د نوي حکومت د مرستې اعلان کړی سیکیورټي کونسل د ملګري ملتونو په ټولو غړو هم غږ کړی چې په دې لړ کې کومه معاهده 13 هفته شوې وه د هغې د مکمل ملاتړ وکړي د برتانیې په مرسته دغه معاهدې د لاندې د لیبیا په نوي صدارتي شورا هم غږ شوی چې 13 ورځو کې دننه د نوی حکومت جوړ کړي قرارداد دا هم وایي لیبیا دې د خپل امنیت بندوبست ته هم ځان په خپله تیار کړي د یو ان د پاره د لیبیا سفیر ابراهیم دباشی اسوسییټډ پریس ته ویلي هغه غواړي یو ان دی د لیبیا پر ضد د وسلې پابندي لري کی چې ملک د غربي هوایي حملو د مرستو بغیر د داعش پر ضد خپل دفاع په خپل کول شي
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د تاسو وړاندې په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان نه تازه را رسیدلي ریپورټونه دا وایي چې د افغانستان هلمند صوبې سنگین ضلع د طالب وسلوالو په ولقه کې پریوتې ده. تفصیل په اورو نور ساحد خټک نه.
د افغانستان هلمند ولایت قبایلی مشرانو لخوا د امریکا ځنی مطبوعاتو ته پخلی شوی چې افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره تر ټولو خونړی ولایت تر ټولو خونړی ولسوالی سنگین د طالبانو په قبضه کې ورغلی. د دغه ولسوالی مشر د غزای نه په حفاظت وباسل شوی او د افغانستان موقتی دفاع وزیر معصوم ستنگزی وای د هلمند صورتحال به کابو کې راشي او نور اضافه ځواکونه هم سیمې ته لیږل شوي دي. د سیمې نه راغلي راپورونو تر مخه طالبانو یو سرکاري ودانۍ او یو پولیس تھانے باندې قبضه کړي. طالبانو لخوا داوه شوي چې ګرده ولسوالۍ په قبضه کې اغستې. څېړنکاران وایي کچرې سنگین ولسوالۍ باندې طالبانو قبضه مضبوطه شوه نو دا به دغه ولایت کې د حکومت غټه ناکامي وي، ځکه چې دغه سیمه د طالبانو د جنگ مرکز پاتې شوی او بهراني ملکونو ته د تجارت مهمې لارې ترڅنګ پاکستان سره نږدېوالي له وجې ډېره مهمتیا لري. سنگین ولسوالی د کوکنارو د تجارت هم یو غټه او مرکزی لار ګڼل کیږي. تیر کال افغانستان نه د ناټو ځواکونو په غټه کچه وتلو وړاندې دا د خارجي ځواکونو هم مهم مرکز وو.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو نیم ساعت خبرونو ته تاسو دا وخت کې د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ بنیغه غوږی وړاندې کوو. تاسو ته مطبوعاتو ته کتنه د نن د ورځې مطبوعاتو یا اخبارونو یا میډیا کوم خبرونو لځې ورکړې دي او په کوم موضوعاتو یې سلی کل کړی دي ته تفصیل به تاسو ته زموږ همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
د افغانستان د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ د طالبانو د زبردست یرغل له سببه برتانیې د خپل فوج واپس هلمند ته د لیږلو فیصله کړې ده. په سنگین ولسوالۍ د افغان طالبانو د قبضې خبرونه د ګردې نړۍ په الکترونیکی میډیا خواره شوې دي او په اخبارونو کې په مختلف قسمه ریپورټونه او مضمونونه چاپ شوې دي. نن د برتانیې په مشهور اخبار ډیلی ټلیګراف کې د سنگین ولسوالۍ د جنگ په حواله یو تفصیلي ریپورت چاپ شوی دی. د ریپورت سرخط ته د طالبانو واپسی یو نقصان دی خو ناکامی نه ده. دی لاندې وړه سرخی ده چې د سنگین ولسوالۍ په بابله په جذباتي او جوشي پروپیګنډا یقین په کار نه دی. د ریپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې سنگین ولسوالۍ د کوکنارو له سببه د افغانستان د ټولو نه د ګټور ولایت هلمند ولسوالۍ ده چې کل آبادی 14,000 نفر ده. طالبان د خپل تحریک او د جنگ ټول اخراجات لکه څنګه چې معلومه ده د کوکنارو د پیداوار نه پوره کوي. په دې سبب طالبان په اسانه سره سنگین ولسوالۍ نه لاس په سر کېدو ته تیار نه دي. د برتانیې او د نیټو د فوجونو د غسیمې نه د وتو وروستو طالبانو د هلمند ګیر چاپیره ډېرې زړهپورې کامیابۍ ترلاسه کړې دي خو دې له زبردست قربانۍ هم ورکړې دي. ډیلی ټلیګراف لیکي چې کله د برتانیې فوج په بې قانونه ولایت هلمند کې د امنیت راوستو د پاره سنگین ولسوالۍ ونیوله نو دوی ته معلومه شوه چې دوی په یو ډېر خطرناک جنگ کې ګیر شول. طالبانو نه د دغه خاریې په نیوو کې د پیرنګي فوج سل فوجان مړ شول او په سلګونو نور ډېر سخت ژوبل شول. افغانستان کې د پیرنګي د فوج د عملیاتو د ختمېدو په وخت سنگین ولسوالۍ په مکمله توګه طالبانو نه نیولې شوې وه. پیرنګي فوج د دې انتظام د امریکي میرین فوج ته حواله کو او دا شان په سنگین ولسوالۍ د کابل حکومت اختیار پر ځای کړی شو. اخبار لیکي چې د افغانستان په تیرو انتخابونو کې طالبانو دړکه کړې وه چې هغو کسانو نه به ګوتې پرې کولې شي که چا ووټ چورو. خو د سنگین ولسوالۍ ولسی مشران د طالبانو دړکې نه ونیریدل او په لوی شمیر کې د جمهوري حکومت د غوره کولو دپاره بوټونه واچول. خو د پیرنګي د فوج سنگین ولسوالۍ نه د وتو یو کال وروسته به د پیرنګي د فوج هغه ټولې قربانۍ په اوبو لاهو شي که طالبانو سنگین واپس ونیولو. تر پرونه پورې سنگین ولسوالۍ نه د راغلو خبرونو مطابق طالبانو د سنگین ولسوالۍ په لارو کوڅو پیاده ګشتونه شروع کړي دي. ډیلی ټلیګراف لیکي که طالبان د سنگین په نیوو کې په مکمله توګه کامیاب شول، نو دا به د خپلو مقصدونو په فوزي مداخلت د حاصلولو دپاره او په فوزي طاقت د سیمې په ملکونو کې د امن او امان د راوستو دپاره د غربي ملکونو د سوچ او د پالیسۍ زبردست ناکامي وي. په دې لړ کې عراق او لیبیا کې د فوزي مداخلت په زور د امن او امان د راوستو د عمل د ناکامۍ مثال د وړاندې نه پروت دی. رپورټ جاتے چې افغانستان کې د طالبانو بیا راتګ به د خلکو د دې سوچ تصدیق وکړي چې خارجي فوزي حمله کې د هر دلیل په بنیاد کیږي خو خاتمه اخر په لویه تباهی وي. خو ډیلی ټلیګراف د خپل رپورټ په اخر کې خپل دا تجزیه هم په مضبوطو الفاظو کې بیان کړی ده چې که طالبانو افغانستان کې هر څومره کامیابۍ کړي دي، د دې یې لوی قیمت ادا کړی دی، ځکه چې یو خو غربي تربیت یافته افغان ملي اردو د طالبانو سخته مقابله کړې ده، او بل پلو امریکا او اتحادیانو یې د صدر اشرف غنی د جمهوري منتخب حکومت ډیره ټینګه فوزي مرسته کړې ده. که طالبان خلکو ته په ګرد افغانستان قبضې کولو ته د ورنږدې کېدو پروپیګنډا کوي، نو دا صحیح نه ده. حقیقت دا دی چې دوی د سنگین ولسوالۍ غوندې د ځایونو تر نیوو پورې محدود دي. دې نه علاوه طالبان په داسې وخت کې په سنگین ولسوالۍ ورختلي دي هر کله چې دولت اسلامیه ورته د یو مضبوط سیال ګوند په شکل کې مخ راښکاره کړی دی، ځکه چې د دولت اسلامیه د زیاتې انقلابي نظریې له سببه لوی شمېر خلک هغوی ته ورمات دي.
د بلوچستان صوبې وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ د شورو په ورځ د خپلې څوکۍ نه استعفا ورکړې. د سرکاري اعلامیې تر مخه ډاکټر بلوچ دغه استعفا د شورو په ورځ ورکړې چې سمدستي منظوره کړې شوه، او نن به د بلوچستان اسمبلی د نوي اعلی وزیر د انتخاب دپاره اجلاس هم کوي. تفصیل په حمید سمسور ناورو.
د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ خپل استعفا د بلوچستان گورنر محمد خان څخه ته ورکړله. ډاکټر عبدالمالک بلوچ وویل چې دا د مرید د تړون له مخه د اعلی وزیر له چوکۍ څخه دغه استفاده ورکړې ده. د گورنر هاوس عالی رتبه مامورینو وویل چې گورنر محمد خان اڅکزي دغه استفاده منظور کړله. له دې سره سم د بلوچستان کابینه هم تحلیل کړل سواله. د بلوچستان اسمبلی مرستیال سپیکر میر عبدالقدوس بجنجو هم گورنر ته خپل استفاده ورکړله، خو گورنر د ده استفا منظور نه کړله. د خپل استفا اوس بیرته واخیستله. هغه په دې چې د بلوچستان اسمبلی د سپیکر چوکۍ له وړاندې لا خالی ده. د مسلم لیگ نون جان محمد جمالی استفا ورکړې وله چې لاغه وروست د سپیکر چوکۍ خالی وه. د بلوچستان مرستیال سپیکر میر عبدالقدوس بجنجو د موقتی سپیکر په توګه باندې خپله دنده ترسره کوله. څېړنکاران وایي که چیرې دواړې څوکۍ خالی وي، نو بیا به د سپیکر او د اعلی وزیر لپاره انتخاب نشي ترسره کېدلی. د بلوچستان اسمبلی سیکتر اوس د انتخاباتو لپاره شډول هم جاری کړی. د نوي سپیکر مرستیال سپیکر او د اعلی وزیر لپاره به نن دغه انتخابات ترسره سي. د بلوچستان اسمبلی د سیکتر له لوري وویل شو چې د اعلی وزیر د څوکۍ لپاره به کاغذونه له یوې بجې څخه بیا تر دوو بجو پورې جمع کړي. مازیګر پر څلور بجې به د اسمبلی په غونډه کې به د اعلی وزیر ټاکنه ترسره شي، او دغه ډول د سپیکر لپاره بیا د سهار له لس بجو څخه تر دوولس بجو پورې کاغذونه جمع کړي. مسلم لیگ نون له وړاندې د اعلی وزیر د څوکۍ لپاره د نواب ثناء الله زیری نوم ټاکلی دی. په 2014 کې د مې پر یولسم باندې د مې انتخاباتو وروسته د پښتونخوا ملي عوامي پارټي، مسلم لیگ نون او نېشنل پارټي په ګډه باندې د مری تړون لاسلیک کړی. دوی پر ائتلافي حکومت باندې سلاسو چې دا غله مخه دوه نیم کاله به اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ او دوه نیم کاله بیا د مسلم لیگ نون له لوري به اعلی وزیر ټاکل کېږي. پر دغه مائده باندې وزیر اعظم نواز شریف، ډاکټر عبدالمالک بلوچ او د پښتونخوا ملي عوامي پارټي محمود خان اڅکزي له لوري لاسلیک سوې وه. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
په فاټا کې د قبایلي ځوانانو د پاره د صحتمند سرگرمیانو په لړ کې د یوې میلې پرانیسته شوې ده. د شورو په ورځ فاټا یوت فیسټیول د نوم د لاندې دغه ړومبنۍ میله ده چې د فاټا د ځوانانو دپاره پرانیستلی شوې ده، او د دې پرانیسته د پاکستان د فوز سرلخکر جنرال راحیل شریف کړې ده. تفصیل پی اورو د ډیو ریډیو خبریال شاهین شانه.
دا میله په 10 دسمبر پورې به جاری وي. په دې میله کې فوډ فیسټیول، آرټ ایگزیبیشن، مشاعره او په دې ډول دیش قسمه لوبې یعنی کرکټ، فوټبال، والی بال، ټینس او نورې داسې هم لوبې به کولی شي. اوس ما سره موجود دي د باجوړ نه راغلي لوبغاړي حضرت ولی او د هغه نور ملګري کوم چې د پولیو رنس کار شوي دي په دې میله کې برخه اخلي. راځئ چې دوی سره خبرې اترې وکړو.
تاسو دلته ټیم کې څومره کسان دي چې پولیو افیکټډ دي او څه کې حصہ اخلي، او دا فیسټیول څو ورځې بدلته دي نه بعد نور څه کې حصہ اخلي؟
هاي بسم الله الرحمن الرحیم. زما سره اوس دې ټیم کې کوم پلیئر مار اوس دي سپیشل پلیئر پای کې 11 کسان زما سره پولیو افیکټډ کسان دي. دلته اوس دې ټیم کې زموږ دا کسان چې دي دا پلیئران دا په فوټبال کې سالي او په کرکټ کې به مالي. هغه نه پاس چې به کله وښ په ګورې فیسټیوال ختم شي، هغه نه پاس بیا ته زموږ باجوړ خپل چې لوکل کم ګراوند دی پاره باندې موږ مختلفې لوبې کوو، لکه ویل چیئر ریشو، ٹرائسیکل ریشو، کرچی ریشو، بریس ریشو، فوټبال شو، کرکټ شو، دا هلته زموږ دا گیمونه دلته کوو.
مونږ سره دلته یو بل ملګری موجود دی، دینه مې یو سوته پوښتنه کوو. تاسو نوم څه دی او
جی؟ زما فضل ہادی نم دے، اما ایسا کرکٹ کی اگست دا او دو خار باجوڑی جن سے نراب
لگتا اس کو چھ خکاری دا پو پخپا باندې مزور نو آیا تا سمر تیاری کڑے دی گیم تا؟
جی من خڈیر کی تیاری کڑے دا، او منگل تا خپل سٹیڈیم دے او اگے کی من گیم نہ کو ار گیم کو فٹبالم کو کرکٹم کو ہو سمے سب کرکٹ کی اگست دا.
یو بل ملگرے موجود دے، تا سنم سے دے او سکی سالے تا.
السلام علیکم، زما نور محمد نوم دی او فوټبال کې وای سالم کرکټ سره هم شوق دی، خو لکه دا چې پاغه کې زګې نه دی شوی او فوټبال چې دی نو دی کې مې سشته دی.
تاسو مزورې نو څومره تاسو خپل ځان ته وکول لري چې دا گیم کې تاسو خطرې کوو کې؟
یار جی منګه ال تکلی کې چې دی نو پریکټس کوو کنه، نو دا چې زمنګ سره خدای نور مرګري بم د سي کسانی کنه، نو مطلب ان شاء الله امید ہم شتا چې گیم به وکړو، مقابله به وکړو ان شاء الله.
یو بل مرګره دینه وته پوسو کو تاسو نوم څه دی او څه څه مزورتیا ده تاسو؟
جی زمان محمد الله دی، زما مزورتیا دوانو خپو ده د پولیو ان ټکو نو سګر زو کرکټ سم شوق ده، یو لاس باندې گیم کوم کرکټ بیٹ چلوم او نور گیم سم شوق شم، ګولم شو مشتله تیرا بازیم شم کولای، ټیبل ټینس هم شم کولای ان شاء الله.
په دې میله کې څه څه کې کوم کوم لوب کې تاسو برخه اخلي؟
وس همنګ زورا دا کرکټ کې څه غست دا کرکټ کې نوم تلې د لیست کې او نور کې نه لیست کې نوم نه تلې نو بس دا کرکټ کې ان شاء الله.
نو څه غنه دې نه لو دا خو میله تاسو په تیاری کم کم کې سم تیاری نه تاسو کړی؟
هر زم تیاری خو زم ان شاء الله تعالی چې زما ځان باندې پوره یقین دی دا سیو بالر نشته چې ان شاء الله ما باندې بالو باسي، یو لاس باندې بیٹنگ کوم، یو لاس او یو لاس کې راست تاکړ ناسه، یو تخر کې یو تاکړ می هي.
ډیر مننه وایس اف امریکا دی ورته ټیم راکو.
ډیر مننه، ډیر مننه.
په دې میله کې د خیبر پختونخوا گورنر او د ملي فوز مشر جنرال راحیل شریف هم راځي. دیوا شاهین شاه، وایس اف امریکا، یو ریډیو ټي وی، پېښور.
بخنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل وای په شام روسی هوائي حمله په جنگي جرمونو کې راتلی شي، ولې چې د ادارې د راغون کړې شوی معلوماتو تر مخه په دې حملو کې په سونو عام خلک په خپل کورونو کې دننه مړه شوی، طبي مرکزونه تباه شوی او نورو ځایونو ته زیان رسیدلی. په دې حواله سره تفصیل محمد عالمگیر ناورو.
د بخل نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل په شام کې روسی کمپاین باندې یو وار بیا تنقید کړی او په خپل یو نوی راپور کې ویلي روسی بمباری د شام په هومس، ادلیب او الیپو ایالتونو کې تر 200 پورې عادي وګړي تر دې مهاله وجلی. د بشري حقوقو دا سازمان وایي روسی هوایی الوتکو دغه یاد ځایونو کې کورونه او هسپتالونه په نښه کړي او پلټنې او تفتیش نه ثابتېږي چې دغه ځایونو کې ځینې وسلوال نه پټ وو نه دا فوزي اهداف ول. راپورونه وایي ځینې روسی بریدونه خو خ په ډاګه د عادی ولس او د دوی په ځینو خلاف او داسې شواهد نشته چې ګنې دغلته وسلوالو تګ راته کو یا به د دوی درملنه دغه ځینو باندې کېده چې له امله ډېر عادي کسان یا خو وجل شوي یا جوبل شوي. د منځنی ختیځ او غربي افریقا لپاره د بخری نړیوال تنظیم ډایرکټر فلیپ لوتر وای دا رقم بریدونه د جنگي جرمونو برابر دی. د بخنه تنظیم وای داسې شواهد هم لري چې روس کلدم کلستر وسله استعمال کړي. کلستر وسله یا بارود هغه وی کوم چې یو بم یا میزایل په شکل کې وي خو په ځمکه د لګیدو سره نور واړه واړه چاودیدونکو توکو کې بدل شي او ځان لا چاودنې کوي. دغه شان دوی وای چې دوی انګایډډ بمونه هم استعمال کړي چې د پریوتو په حال کوم واضح هدف نه لري. ماسکو د امنیسټي انټرنیشنل د دې تورونو باقاعده ځواب نه دی ویلي. په 13 ستمبر کې روس په شام خپل فوزي عملیات په داسې حال شروع کړو چې مقصد یې د صدر اسد خلاف راپاسېدل شامی وسلوالو داعش تر هغه په نخښه قبول وو. خو روس دریز لري چې د دوی عملیات خالد داعش یا د خود ساخته دولت اسلامي تر هغه پر ضد دي او دوی شامی نور وسلوالې ډلې نه په نخښه کوي. ترک وزیر اعظم احمد داوتوغلو هم پر روسیو کې د روس بمباری غندلې او زیاتوي دوی زیاتره مخالف وسلوال او عادي ځایونه په نخښه کوي. د پارلمان غړو سره خپل ملاقات کې ښاغلی داوتوغلو ویل روس د صدر اسد مخالف وسلوالو په قبضه کې ادلب باندې ناترسه بمباری کړي. د ترکیه او روس ترمنځ تعلقات د تیرې میاشتې روسی جاز د ترک لخوا را غورځولو پس د تاوتریخوالي ښکار دي. انکارا وایي روسی جاز د دې اړخ ترکی ته راوړېدلې ځکه را گزار کړی ولی ماسکو دغه تورونه ردوي. د شام مخالف وسلوالې ډلې هم پر روس تور لګوي چې ادلب کې خپل بمباری په محل تر سلویخت پورې عادي کسان وجلي. په شام کې د روس نه علاوه د امریکا په مشرۍ کې ائتلافیان هم بمباری کوي چې هدف یې خود ساخته دولت اسلامي وسله باندې دي. پر روس لګیدلې دي تورونو په ځواب کې د امریکا خارجه وزارت یو چارواکي دا خبر رد کړه چې ګنی امریکا یا د دوی ائتلافیان به دا پلټنې کوي چې د روس بمباری کې ځاني تلفات چاته او څومره وړېدلې.
یو کورد سیاسي مشر با په نږدې کې د روس په سفر باندې زی او د روس خارجه وزیر سرګی لاروف سره به ملاقات کوي. سیړنکاران وای دغه سفر نه دا یری پیدا شوی دی چې ګینی روس وسپدی هڅو کې دی چې د کورد یاغي ډلو پورې هم ځان ورسوي. تفصیل پیورو زاهد خټک نه.
د ترکی کورد پلاوا پیس اینڈ ډیموکراسي پارټي مشر سلاحین ډیموکراتس به زیارت په ورځ د روس په سفر ماسکو ته رسی چرته به د روس خارجه وزیر سرګی لاروف قربتوب کوي. خاغلی ډیموکراتس ویلی پارټی اراده لري چې روس سرخار کې خپل یو دفتر هم خلاص کړي. استنبول کې د سیډنې ادارې تاسام مرستیال مشر مراد بلهان وایي د ډیموکراتس د سفر سره به هغه اندېښنو ته وده میلاو شي چې ګنې د روس مرستې د ترکی فعاله کورد سیاسي پارټۍ نه د کوردانو یاغي ډلې پی کے کے پوری غزیدے شی
ود دی پی کے کے آئی تھنک روسنز ہیو اے لانگ سٹینڈنگ ریلیشن شپ اینڈ می بی دے کین پلے ود اٹ ایز ا ڈیموکریسی از سورڈ
دی وای دی پی کے کے سرا روس اوګد مهاله اړیکی دی او امکان دی چې ډیموکراتاس په ذریعہ هغه سرا اړیکی نور هم مضبوطول شي. روس پی کے کے کله هم تر هغه تنظیم نه دی منلې. د ترکی امنیتی ځواکونو د ترکی کورد اکثریتي سویلی شرقي برخه کې پی کے کے پر ضد درانه عملیات پیل کړي. جولای میاشت کې د امن خبرو اترو ناکامه کېدو وروسته عراق کې هم د پی کے کے په مرکزونو بمباری کړي. هم استنبول کې د سیډنې یو بل ادارې ګلوبل سورس پارټنر ریسرچ ګروپ سره کار کوونکې ایلیا یسیلا دا وایي امکان دی ماسکو د شام کوردانو پی وای ډی ډلې هم ملاتړ کوي چې پرې ګمان دی د پی کے کے سره نږدې اړیکې لري.
Turkey's policy of demonizing Kurds in Turkey and Syria could backfire at any moment and anyone in particular Iran and Russia who wishes to do harm to Turkey.
ترکی لخوا ترکی او شام کې کوردانو پر ضد کاروایي نتیجه د ترکی په زیان تمامي دیشي کچري ایران او روس په شان ملکونه چې ترکی ته به زیان رسول غواړي پی وای ډی او پی کے کے د دې پر ضد استعمالول شي. تر دې د مخه پی وای ډی امریکا ته غوږ نیولې کله هم د روس غیږ ته تلل شي ځکه چې روس پی وای ډی ته د وسلې فراهمي هم شروع کړی ده. امریکا د شامی کوردانو پی وای ډی نومې ډلې لخوا داعش پر ضد جنگ کې د پی وای ډی هوایي مرستې کوي. شړنکاران وایي ماسکو هم د پی وای ډی هغه هدف ته رسیدو مرستې کوي چې غواړي چې داعش نه هغه سیمې ونیسي چې د شام په پوله د نور کوردستان نه جدا کړي. انکارا خبرداري ورکړې دوی به دغه پرمختګ ودرولو لپاره مداخلت کوي، ځکه چې که پی وای ډی دغه سیمه ونیوله نو د شام د پولې زیاتره برخه به د کوردانو په ولکه کې راشي او هغه یوه اخیری لار به هم بنده شي، کوم د لارې ترکی هغه یاغي ډلو ته وسله ورکوي کوم سره چې ترکی ملاتړ کوي. د ترکی یو ریټایرډ سفارتکار ایدین سلسن چا چې د عراق کورد سیمې اربل کې لومړی د ترکی کونسل خانه هم خلاصه کړې وه وایي ګمان نه کوي چې پی وای ډی به د امریکا سره خپلې اړیکې خرابولو ته تیار شي.
Now that PYD now has for the maybe first time US as a real military ally there and there are now over 30 US
د وای پی وای ډی د غسیمه کې په لومړي ځل امریکا یو فوزی اتحادی منلې او دا وخت امریکا د خصوصي ځواک تقریبا 30 پورې عسكر هم د پی وای ډی لاندې دغلته موجود دي. نو زه نه ګړم دوی به روس په خاطر د امریکا دومره مهم اتحاد پرېږدي. سراسین وای د روس لخوا دغه خطر یو بل وجه ده چې ترکی باید پی کی کی سره د امن خبرې ترې شروع کړي. خو د ترکی صدر رسپ طیب اردوان اعظم سرګند کړي چې پی کی کی پر ضد روان جنگ به نه ودرېږي او وای دوی به خپل کورونو کې تباه کوي.
اوس وړاندې کوي وای داریا چې د امریکا د حکومت نظر ښایي
قطبی کوریا د ایټمی وسلو او په دې د خپل هدف د وشتو د نظام تر لاسه کولو برابر کوششونه کوي، سره د دې چې د قطبی کوریا دا عمل د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل د ګڼو قراردادونو او خپله د قطبی کوریا په تیرو وختونو کې د خپلو کړو لوزونو خلافتیا ده. امریکې که یو طرف ته قطبی کوریا سره د ایټمی او میزایل پروګرام په سر په سفارتي ذریعو د خبرو اترو کولو کوششونه جاری ساتلی دي، نو بل طرف ته په عالمی سطح د ایټمی وسلو د خورولو په بابله د قطبی کوریا د نتورک دنیا ته د ښکار کولو هم پوخ نیت کړی دی. امریکا به د لوی تباهۍ او د عامو وسلو د خورولو په لړ کې د قطبی کوریا د ناوړه عمل په جواب کې په قطبی کوریا د ملګرو ملتونو او خپله د امریکې بندیزونه جاری ساتي. دا بندیزونه امریکې او نړیوال ګوند ته دا موقع ورکوي چې د ایټمی وسلو د نه حاصلولو په خاطر په قطبی کوریا فشار جاری وساتي. د دې بندیزونو د نفاذ د یو تازه اقدام تر مخې د امریکې د خارجه چارو محکمې د قطبی کوریا خصوصي فوج هم په ګوته کړی دی کوم چې ګڼ بیلیسټک میزایل خوشي کړي دي. ورسره ورسره د امریکې د خزانې محکمې د قطبی کوریا د ایټمی وسلو د خورېدونو کارونو له په حکومتي سطح د پیسو ټکو ورکوونکي شپږ کسان او درې ادارې په ګوته کړي دي. د دې ټولو اقداماتو غرض دا دی چې د لویې تباهۍ په بابله د قطبی کوریا د وسلو جوړولو او بیلیسټک میزایل پروګرام په لار کې مشکلات راولار کړی شي، د امریکې او د ملګرو ملتونو د بندیزونو د مخالفه کوششونو لار ونیولی شي، د امریکې مالی نظام ته د قطبی کوریا د حکومت د لاس رسیدو مخه وهلی شي او بندیزونه اثرناک وساتلی شي. قطبی کوریا د کال 2008 نه راپدې خوا د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل د منظور کړی شوو قراردادونو د خلافتیا کولو نه علاوه د قطبی کوریا د ایټمی وسلو او میزایل پروګرامونو سیمه بیتولې کړې ده او د ایټمی وسلو د خورېدو کارونو د ایټمی وسلو د نه خورېدو دپاره عالمی کوششونه تالا ترغه کړي دي. نړیوال ګوند په دې خبره یو خوله دی چې قطبی کوریا دې د وسلو خپل پروګرام نه لاس په سر شي او د خپلو کړو لوزونو او زمواره خاطر دی وکړي. امریکې، سویلي کوریا، جاپان، چین او روس ټولو د ایټمی وسلو د نه حاصلولو اهمیت په ګوته کړی دی او بین الاقوامي ګوند تل قطبی کوریا سره د خبرو اترو هڅې کړي دي. که قطبی کوریا خپله لار پرېږدي نو امریکا ورسره خبرو اترو ته تیاره ده. قطبی کوریا دی لازمن د مطلبی او د اعتباری خبرو اترو د پاره د خپلې رضامندۍ څرګندونه وکړي او هغه داشان چې د غیر ایټمی ملک کېدو او د نورو لوزنامو او د بین الاقوامي قانون د منلو د پاره دي کوټلي اقدامات وکړي تر څو چې قطبی کوریا اعتباری خبرې اترې ردوي او په خپلو لوزونو او قولونو نه ودرېږي. د بندیزونو فشار به پې جاری ساتلی شي او چې تر څو پورې قطبی کوریا په بین الاقوامي لوزنامو او په خپلو کړو لوزونو عمل کولو ته غاړه نه وي ایښودي تر هغې پورې د سوکارۍ مخ نشي لیدی.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ. ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3-0-USA. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.